دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مئی 24 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستاني حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د کنټرول او سره په فاټا یا قبایلی سیمو کې د امن پر ځای کولو د اداو سربیره درته پر روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو خو تر هرڅه وړاندې وارو کوو اسرائیل له مومنت چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پاکستان کورونا چارو وزیر وایي حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا بې چوکاټ ازادي د منلو وړ نه ده پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي او د بحرین د کورونا چارو وزارت وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د هیواد د یو مذهبي عالم په ملاتړ او مظاهرچیانو تشدد وکړ او زه خبرونو تفصیل د پاکستان کورونا چارو وزیر وایي حکومت چې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا بې چوکاټه ازادي د منلو وړ نه ده چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي خو د راتلونکي لپاره به یې څارو اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي
چودونی سره زیاته کړه چې د پوځ ودلی سپکاوی د عین خلاف دی او څوک چې په دې کار کې ککړ وي پر ضد به یې کاروایی کیږي بلخو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلې دي د بانو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا وایي چې ترهګرۍ د مخنیوي اسلامي اتحاد تګلاره به د اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي نوموړي وویل پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سولې راوستلو لپاره چمتو دی د یادونې ده چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي هغه اتحاد غړی دی چې شیعه هیواد ایران پکې نه دی شامل په پاکستان کې شیعه عالمانو په تېرو وختونو کې ویلي وو چې دغه اتحاد د ایران ضد دی د هند پوځ وایي په دې وروستیو کې یې په متنازع کشمیر کې پر لنجمنه پوله د پاکستاني پوځ چک پوستې تباه کړي خو پاکستان دغه تورنه ردوي د هندي پوځ بیان د اشوک نیرولا پرون وویل په نوشیرا سیکټر کې د دغه انتقامي کاروایي هدف د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له وسلوالو سره د پاکستاني پوځ د کومک بندول وو نیرولا د پاکستان پر پوځ دا تور اهم وکړ دا تور هم پورې کړ چې د هندوستان غاړې ته پر کلو یې ډزې کړې خو پاکستان پوځو دغه تورنه بې اساسه ګرځولې مشال ایدو ته وګرځي د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روس په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړي خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روس طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي جنرال وینسنت سټیوارت د نهې په ورځ د سینټ د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل نوموړی وایي روس له طالبانو سره په تماس کې دی موږ داسې نښې لیدلي چې تر یوې اندازې ملاتړ یې ورته برابر کړی خو ما د دې حقیقي او فزیکي ثبوت نه دی لیدلی چې روس د طالبانو ته وسلې او یا پیسې انتقال کړي وي بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې طالبانو ته یې وسلې نه دي ورکړي د بحرین د کورونا چارو وزارت وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د دې هیواد د یو مذهبي عالم په ملاتړ او مظاهرچیانو تشدد وکړ پولیس وای نګدې درې سو کسان چې لسر خار معنا مسره نګدې په دیرا سیمه کې نیولې دي. دوی د بحرین اکثریتي شیعه ټولنې روحاني مشر عیسا قاسم کور مخې ته مظاهره کوله. د بشر حقونو ډلو د پولیسو لخوا په پرامن مظاهره چانو د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې. البته د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې دا دوه ورځې مخکې په سعودي عرب کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ده په خبره د زورواکو حکومتونو د خوشحالولو نتیجه ده. چې د نوموړي په خبره له دې سره د بحرین د حکومت حوصله افزایي وشوه. بحرین د امریکا مهم اتحادی دی خو په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه د اندېښنو له کبله پرې پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما سختې نیوکې کړې وې. د برتانیا وزیر اعظم تریسا می وایي په دې هیواد کې د ترګرۍ خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوی. دا په دې معنی ده چې په دې هیواد کې بل حمله څه وخت اهم کېدی شي. حکومت د ګواښ د خبرداری سطحې د لوړولو دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې ورکړې چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرټ وروسته یو ځانوژونکی برید پرون 22 کسان وژل. د برتانیا وزیر اعظم تریسا می تېره شپه ناوخته په یو وینا کې وویل د دې برید مشکوکه ترسره کوونکی سلمان عبیدی ښایي د یوې لویې شبکې غړی وي. د دې مشکوک بریدګر په اړه ویل شوي چې 22 کلن وو او په برتانیا کې زیږېدلی او لوی شوی وو. او د فلپین ولسمشر رودریګو دوتیرتی وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روس به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلپین ولسمشر دا خبره د نهې په ورځ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره په ماسکو کې په لیدنه کې وکړه. د روس له ولسمشر سره د نوموړي دا خبرې اترې لومړی د پنجشنبې د ورځې لپاره پلان شوې وي خو دوتیرتی وروسته له هغې وروسته خپل سفر رالن کړ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میداناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. د اوترې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بې له رفت انجمورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ دېرش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.14 روپۍ اتیا پیسې او په 1.43 روپۍ دېرش پیسې. یو پاوند په 1.6 روپۍ اتیا پیسې او په 1.19 روپۍ دېرش پیسې. یو ریال په 23 روپۍ دېرش پیسې خرڅل کیږي او په 23 روپۍ 28 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 23 روپۍ 14 اتیا پیسې او په 23 روپۍ 88 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 300 شپږ ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 اته ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم ګرم او اوچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 45 وي.
اوس موږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا به بی چوکاټه ازادي و نزغمي. خو د پاکستان د سینټ یو غړی وایي چې پر سوشل میډیا به د بندیز او فشار موضوع په سینټ کې راپورته کوي.
چې د جنسواداری او حکومت بیوروکراسي دا کوشش کوي چې سوشل میډیا باندې مکمل پابندي ولګي.
د پاکستان پوز او حکومت ادا کوي چې په فاټا کې امن پر ځای شوی او د ترهګرو املا ماته شوی ده. خو د تصویر بل اړخ څه دی؟ د قبایلي سیمو یو خبريال وایي
بے فیسیلیٹیٹرز موجود تھی تا تو کو نتی ختم سے یہ منچا سو میڈیا وانتا جو منسٹر ہوتا روزانہ دے تم زمینوں تر اپنا ای میلو نہ کیجی.
د امریکا لوړ پوړ استخباراتي چارواک په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم بللی او ویلي دي چې پاکستان د هغو ترهګرو په ځپلو کې پات راغلی چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو او کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندې باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د بشری حقوقو فعالان او څېړونکي وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموشه کول لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي، خو حکومت وایي دا کار د قانون لمخ کوي او د امنیتي ادارو سپکاوی نسی زغملای. د سیاستوالو پر لپسې نوکو وروسته هم د پاکستان حکومت د ټولنیز مطبوعاتو د کاروونکو له نیولو لاس نه دی اخیستی. په دې اړه نور حال بشیر ګواش په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې د ټولنیزو مطبوعاتو د ځینو کارونکو نیولو دفاع وکړه. ویل چې د قانون تر مخه هیڅوک د عدلي او پوز سپکاوی نشي کولی.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. ټولنیز مطبوعات تر حملې لاندې نه دي، بې چوکاټه ازادي تر برید لاندې ده. اول ښکارېده چې د پوز خلاف یو توپان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي؟ زه په بخښین سره وایم چې ځینې خلک دې له ځانه د بیان د ازادۍ کاکاګان او ماماګان نه جوړ دي.
چودري نثار علی خان ویل چې پر پوز نیوکی کوونکی لږ تر لږه شپږ کسانې نیولې دي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د راپور تر مخې امنیتي ادارو لږ تر لږه پنځه څلوېښت کسان نیولې چې دوی یې غندي. هغه زیاته کړه
دا د جمهوری اقدارو، جمهوریت او د بیان د ازادۍ خلاف کار دی چې وایي د پوز خلاف به هیڅ غږ نه کوي. د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده او په جمهوریت کې هیڅ یوه اداره له نیوکو پورته نه ده.
اسلام آباد کې خبریال طه صدیقی هم په ټولنیزو مطبوعاتو د لیکنو او خپلو رپورټونو له وجې د تحقیقاتي وفاقي ادارې یا اف آی اے تر څارنې لاندې راغی او هغه وپوښت. نوموړی اسلام آباد های کورټ کې د دې کار خلاف درخواست جمع کړ او فیصله د ده په حق کې راغله. هغه وای
عدالت وفاقي تحقیقاتي ادارې ته وویل چې نور د مان نه پازابوي. دلته په خلکو د پاکستان ضد ټاپه لګول یو اسانه لار ده. دا د خلکو د خاموشه کولو زړه طریقه ده چې غدار دی او بولي. فکر کوم دوی به خپلې کاروایانې بندې نه کړي او موږ به خپله مبارزه روانه ساتو.
پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشری حقوقو ادارې او سیاستوال پی نیوکی کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کارولې. د سنټ د اماړیکو کمیټې غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وایي دا مسله به سنټ کې راپورته کوي.
واحد سوشل میډیا داسې ده چې هغه د هر چا بېرته رسایي شته. اوس مسلسل پاکستان کې داسې رجحان روان دی، انټلیجنس ادارې او حکومت بیوروکریسي دا کوشش کوي سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي. یو دغه په سینیټ پارلیمنت کې پر دې باندې بحث شوی. مقدس هغه په کار دی څوک نه منا یو اداره راځي غیر جمهوری عمل کوي هغه باندې به خلک خامخا کوي. فوج په کار دا دی چې غیر عیني قدم ونیسي کوي نو لہذا پارلیمنت به پر رغیږي، پارټیانې به پر رغیږي، ولس به پر رغیږي.
په دې روسو کې پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي وو چې له وجې پر حکومت سختي نیوکه وشوي، خو حکومتي چارواکو ویل چې دوی به د انټرنیټ له چاڼولو لاس وانخلي. پر ټولنیزو مطبوعاتو فعاله سنا اعجاز وایي که حکومت د بیان ازادۍ قدر نه کوي دوی به هم چوپ پاتې نشي.
په پاکستان کې د مینا د امن خبره کې او بیا په پالیسیو د کردار خبره کې یا په هغوی باندې سوال وچکی نو بیا داسې ګرم کېږي چې جوړته چې کومې نو محبه وطن نه.
پاکستان کې په 2015 کال کې د اوږدې مودې لپاره فیسبوک او یوټیوب پاڼې بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لابسې نیوکو وروسته تیر کال پرانستل شوې.
بشیر ګواښو چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د کنټرول په اړه تاسو راپور اوروي. په ورته موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په خپلې ادارې کې لیکلي چې په پاکستان کې ریاستي ادارې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د حقونو د دفاع کوونکو د مخنیوي لپاره د خلکو د نیول لړۍ پیل کړې ده. د ورځپاڼې په خبره باید عدالتونه د ولس د بیان د ازادۍ د حق دفاع وکړي. د دې لیکنې مهم ټکي شاهین بنیاری وړاندې کوي.
په اداره کې راغلي دي داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست د خلکو د یرول خوند اخست دي او باید ټولنه په دې خپل جوړه فکرمندي وخی. لومړی چې کله یو شمیر بلاګ لیکونکي ونیول شو نو په هیواد کې انتشار او بې یقیني خوره شوه. خو زر دا خبره څرګنده شوه چې ریاست د ولس د بیان د ازادۍ د حق ترړلو پر ضد یو مورچا جوړ کړی ده. تیر کال د انټرنیټ په وسیله د خلکو د رایو قابو کولو لپاره حکومت یو متنازعه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې حکومت د اف ای اے په وسیله د هغه خلکو پر ضد ګامونه اخستل پیل کړل چې په فوز یا حکومت تنقید کاوه. د ادارې په وینا د اف ای اے لخوا دا رقم اقدامات د واک د ناسم استعمال یو مثال دی او باید د پای ټکی ورته کېښودل شي. باید حکومت خپل هوډ څرګند کړي چې داسې کار بیا ونه کړي او دا ټول کارونه د یو منتخب حکومت په دور کې کیږي نو دا ډیره د شرم خبره ده. باید عدالتونه راوړاندې شي او د خلکو د بنیادی حقونو دفاع وکړي. په پای کې ورسپانې ځنې پښتنې راوچتې کړې دي او لیکلې دي چې وړومبې دا خبره معلومول پکار دي چې اف ای اے ته د خلکو د نیولو حکم چا ورکړی دی. آیا دا کار حکومت په خپل کوي او کنه بل کوم اداره د اف ای اے په نوم خپل مقصد سرته رسوي؟ په سوشل میډیا د حقونو د دفاع کوونکو د نیولو لپاره په کوم قاعدو او قوانینو عمل شوی دی؟ ورسپانې لیکي په پاکستان کې د ریاست لخوا د خلکو د بیان د ازادۍ چقولو تاریخ ډیر زوړ دی خو همدغه شان د دې پر ضد د مزاحمت تاریخ هم دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونې د پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی یا مونږ په خپل د او چټونې د پارلمنت کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم وړاندې کوي. اوس د قبایلی سیمو پر لور د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه داوا کوي چې په فاټا کې بشپړ امن پر ځای سوي دي خو په دې نجدو کې په قبایلی سیمو کې سوي امنیتي پیښې د تصویر بل اړخ څرګندوي. دا چې په قبایلی سیمو کې امنیتي حالت څنګه دي او سلوال تر کومه حد کمزوري سوي دي مجید بابر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د تیر ګل پورس د خیبر قبایلی سیمې په تیراکی او د دینه مخکې د مومندو په موصل کورونو د کورمه په پاړه چینارو په وزیرستانونو کې د وسلوالو په بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي او امنیتی سرتیری وجلې شوی او ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په قبایلی سیمو کې د پوره امنیت دا وکوي او د دې دعوې په بنیاد د یادو سیمو نه به کور شوی کورنۍ پولیسو سیمو ته ستنې کړې دي. دا چې آیا په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوځ دا دعوا چې پوره امن شوی په حقیقت مبنی ده او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صف درداوړ وای چې مخکې به وسلوال په قبایلی سیمو کې په ښکارا ګرځېده او خپلې کارویانې به کولې خو اوس وسلوالو خپل تکتیکونه بدل کړی دي.
دې فسیلیټیټرز موجود دي دا ټول خو نه دي ختم شوی. خامخا ضرور اوسا پورې اپریشن زربز وشو ناتو وزیرستاني مرکز وو اوسا پورې آرمی والا گرفتاریانه کوي چې دا فسیلیټیټر اون دغه څنګه کټو ګوري مونږ ته سو میډیا وانتا جرنالستانو ته روزانه دې تنظیمونو طرفنا ایمیلونه کیږي نو مونږ سپایي چې پاسو یا مومندو کې اتې کړی وی ریموټ کنټرول ته مکای یا ساؤتھ افغانستان کی کڑی یا خیبر کی کڑی یا بلزی کی کڑی یا دئی چکم جسم تنظیمہ یا طالبان تنظیمہ مالی
کس ہم د خیبر قبیلی سمی پتیرال وی شلمان او نور سیمو کی وقت په وقت وسلوال په امنیتی ځواکونو ولسی وګړو بریدونه کوي. خدای دې سمی پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال لريو ته وویل چې دا خال خال پیخی دی او زیاتوي
امنیت صورتحال بالکل نارمل دی. دلته کې ژوند روزګار خو په صحیح ډګر روان دی. صدا سے قسم خبر نشته دی.
پټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې یوازنې دره ادم خیل هغه سیمه ده چرته چې پتی رسو کلونو کې د امنیت کومه پیښنه ده شوې. د یادې سیمې یو چارواکی نیک محمد نمو پختل چې دغه سیمه کې د مکمل امنیت څه وجه ده نو هغه وایي
موږ د الله په فضل سره او د پاک آرمی په تعاون سره او د لکې مشرانو سره دا ډېر امنیت ته پکې او تقریبا آئیڈیل سچویشن دا پاک آرمی راغلی دا او کله نه کوم دی دو دره اپریشن سویل دا نو هغه نه پستا کی امنیت تا د هیڅ قسم خبره نشته.
خود با جوړ قبایلی سیمی سره تعلق لرونکي پخوانی گورنر شوکت الله خان وایي چې په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول یوازې امنیتی ځواکونه نشي کولای او باید د سیمی مشرانو نه په دې لړ کې همکاري ترلاسه کړل شي.
مقامی انتظامیه په هر ایجنسی کې چې دا هغه د مشرانو نه د دین گائیډنس لی نو بیرته هم هغه سی حالات جوړیدای شي چې مسائل به کم شي لکه څنګه چې پیندل لس کاله مخکې خدا به لږ وخت لري دا سی یو دم کیږي.
صفدر داوړ وایي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه او د هغې ذمہواری اخیستل په اصل کې په دې معنی دي چې وسلوال د پاکستانی پوز د ضرب اعظم او رد الفساد عملیاتو د کامیابۍ دعوی بی بنیاد ثابتول غواړي او نړۍ ته ښودل غواړي چې دوی پیاوړي هم دي او فعال هم.
مجید بابر وو چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیتی حالت په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري.
د مشال رادیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خم دا سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو ساس لپاره په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com او که چیرته تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د امریکا دوه لوړ پوړي استخباراتي چارواکو په افغانستان کې د ترهګری پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم بللي او ویلي دي چې پاکستان د هغو ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلي چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. د امریکا د ملي او دفاعي استخباراتي ادارو مشرانو تیر ورځ د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې همدارنګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدونکې وباله او ویل چې شای طالبان په روان کال کې په لیرې پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د ای وی سناتور د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر استراتیژۍ په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي څو په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای له منځه یوسي. خغلی کوټ ستر دی مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانیستون کې وینا کې ویل پاکستان نه دی توانېدلې هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیررست ان پاکستان. خغلی کوټ وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار ګواښ پیښوي. همدارنګه به په هندوستان او افغانستان کې د بریدونو پلانول او ترسره کولو ته دوام ورکړي. خاغلی کورس همدارنګه ویل چې پاکستان د نړیوال انزوا له کبله اندېښمن او داسې ښکاري چې له دې انزوا څخه د وتلو لپاره چین ته لاس غځي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسټ سټیوارت ویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان په کې زیات نفوذ ونه لري او ټولو ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا همدا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو terrorist organization.
خغلی سټیوارت وایي نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلي چې کچیر افغانستان هندوستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثباته او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نه وي چې د پاکستان ګټو ته ګواښ پیښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانع کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کورتس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 3:30 بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زه د خیبر پښتونخوا پر لور په خیبر پښتونخوا کې پر جهیز او په ودونو کې پر نورو خرچو د بندیز پاړه بیل د سپای اسمبلی د جنغړو د اعتراضاتو لوجي د ځان شکار سوی دی. په مارچ میاشت کې وړاندې کړل سوی د بیل مسوده تر دې دمه بیا په اسمبلی کې نه وړاندې کړل سوی. د بیل مسوده وړاندې کوونکي غړي وایي چې پر رامنځته سوی اعتراضاتو او ترامیمو خبرې اترې سوی دي او ډیر ژر به دا بیل د منځوریدو لپاره وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رفعت جمرہ کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي او د یاد بل وړاندې کوونکي راشدری فتوای چې د اسمبلی ځین غړو لخوا د دې بل په بیلابیلو نکاتو اعتراضونه راتلو نه پس دا په اسمبلی کې زر وړاندې نکړل شو.
په دې دا قسمه رائے راغلی لکه دا چې جهیز په ژوند کې یو ځل ورکړی کیږي نو بندیز پرې نه دی پکار. بل دا چې جینې ته د واده په موقع کې ډالې ورکړی کیږي په هغه کې د اضافه شي. خو موږ ورته ویلي دي چې په جهیز په پابندي وي خو البته وراثت کې برخه ورکول موږ تسلیمو. عموما دا خبره هم وړاندې کوو چې حق مهر ورته زر تر زر ورکړی شي او چې کم جهیز ورکړی کیږي دا هغه پیسې دي ورته وراثت کې برخه ورکړی شي. په دې مسوده ډېرې خبرې وشوې. ټولو ته مو ډېر وخت ورکړو چې د چا اعتراضات وو. اوس په دې کار سر ته رسولو پس به دا ډېر سر اسمبلی ته راوړو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په جهیز د بندیز او په وزنو کې یو قسمه خوراک او نور خرچو په اړه د بل مسوده وړاندې کړل شوې وه. د بل تر مخه په جهیز به پابندي وي او د واده په موقع د لس زرو روپو نه زیات قیمتي ډالۍ به نه ورکړل کیږي. په واده به د اویا زرو روپو نه زیات د لګښت اجازت هم نه وي. دې نه علاوه د واده پر وخت به صرف یو قسمه خوراک میلمنو ته ورکړل کیږي. د یاد بل خلاف ورزي کوونکو ته 3 میاشتې قید او 2,00,000 روپو د جرمانې سزا هم تجویز کړل شوې ده. د بل ځنډولو په اړه د ښځو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر وایي پکار ده چې دا قانون زر تر زر راوړ شي او په دې په فوري توګه عمل درآمد هم وکړي شي.
پاکستان کې دې ملک کې دې معاشره کې واده دل آسان شي. خدای پتا سبیا دی چې صرف دا نه چې جی دا فیس بک باندې ورا شي جی دا قانون سازي موږ وکړه نو خو خبره دا ده چې یو مډل کلاس ته پاره یو ایوریج کسان چې دی دلته پاکستان کې غریب کسان چې دی دا کیږي او په دې عمل درآمد کیږي نو هغه والدین چې هغه د پاره به ډیر اسانه شي.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي فعالان وایي چې د دې بل قانون جوړې دورستو د دې سره نه دی هم یې نکړی شي چې دا شان په ټولنه کې د ښځو سره هر قسمه زیاتی مخنیوی وشي او د رسمونو او رواجونو په نوم ښځې نه قربانېږي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوي اسرار الله مومند به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان کونو چور وزیر وایي حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا بې چوکاټه ازادي ورته د منلو وړ نه ده. چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل او د وسلولو ډلو پر ضد کاروایی کول دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي اسلامي اتحاد تګلاره بعد د اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي. د هند پوځ وایي په دې وروستیو کې یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر لانجمنه پوله د پاکستاني پوځ چک پوسټ یې تباه کړی دي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روس په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روس طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي. د بحرین د کونو چارو وزارت وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروسته وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د دې هیواد د یو مذهبي عالم ملاتړي مظاهرچیان منتشر کړل. پولیس وایي نږدې 300 کسان چې له سرخار مانا مسره نږدې په دیرا سیمه کې نیولي دي. او د برتانیا وزیر اعظم وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ خطر تر ټولو لوړې حساسې کچې ته پورته شوی. حکومت د اګواغ د خبرداري سطح د لوړولو د اقدام یو ورځ وروسته له هغې وکړ چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرت وروسته یو ځان وژونکي برید د 2 کسان وژل.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې اسرار الله مومند وړاندې کوي. یو سوار رسیدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د دې هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان کامی جهاز پی آی اے د ملک پیژنګلو او شناخت دی خو اوس داسې د بد انتظامۍ ښکار شوي چې هر ورځ څه نه څه خبر مطبوعاتو کې راغلي وي د څه چې منفي تاثر وي. ادارې مخکې لیکي د اسلام آباد نه لندن ته تللي د پی آی اے جهاز نه 40 کیلو هیروین یا پوډر ترلاسه کیدل د افسوس وړ دي او دا په وړومبي څلونه شو مخکې هم داسې کیسونه شوي دي. ادارې زیاتوي اوس د پی آی اے د جهازونو بهر ملک ته د تلو نه مخکې د تلاشۍ فیصله شوې ده خو سوال دا دی چې د پی آی اے جهازونه نوولې د تلاشۍ نه مخکې الوتل د دې ترڅنګ دا پوښتنه هم روچتیږي چې د انتظامي سترګې ولې بندې وي او اوس مسافران د انتظار د اذیت نه تیرول د کم څه انصاف دی. ادارې وایي د صفایي د عملی په شمول 14 کسان د پوډرو په اوسني کیس کې نیول شوي دي خو د چا د بې غورۍ له وجې دا لوبه روانه ده. هغوی به کله نیول کیږي داسې کار د محکمې د ملازمینو د مرستې بغیر نه دی ممکنه. ادارې اخره کې لیکي ککړ کسانو پر ضد سخته کاروایی پکار ده او داسې سزا ورکول پکار دي چې د نورو لپاره عبرت وي او دا شان پلټنې هم پکار دي چې دا عمل څومره وخت پورې روان وو او په دې کې کم عناصر شامل وو. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د فاټا سټوډنټس فیډریشن لخوا د فاټا سیکرټریټ تر لاندې د قبایلي سیمو په سکولونو کې داخله مهم تر تصویرونو پورې محدوده ګرځولو کې مبالغه په دې نښکاري ولې چې د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کارکردګي د چانه پټه نه ده. ادارې وایي د پولیټیکل ایجنټانو په دفترونو کې د تعلیم لپاره مهم چلول قبایلي ولستر ټوکه ده. ادارې په وینا چې قبایلي سیمو کې یو خو ټول سکولونه فعال نه دي، څه په کاغذونو کې دي او د کم سکولونو چې وجود شته نو هلته تعلیمي کال شروع کېدو دوه میاشتې پس هم د کتابونو نه ملاوېدل د افسوس وړ صورت حال دی. ادارې زیاتوي اوس چې راتلونکي څو ورځو کې به تعلیمي ادارو کې د اوړي چټیانې شروع شي، نو په داسې حال کې که زده کوونکو ته کتابونه هم ترلاسه شي نو ورته څه خاص فایده به نه رسي. ادارې اخري کلي کې د سکولونو په رجسترونو کې د ماشومانو نومونه لیکل کافي نه دي، بلکې د دوی د تعلیم او تربیت انتظام هم پکار دی. تصویري مهم چلول ضرورت به وي، خو باید چې دا ضرورت نتیجه خیز جوړ کړی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ګارډین رسپانډ لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې وسله وال قومندان زاکر موسی د اسلامي نظام د عملي کولو ژمنه کړې ده. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر زیاتولو غور کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په کشمیر کې یو وسله وال قومندان د اسلامي نظام د عملي کولو ژمنه کړې ده. له دې پیښې سره په کشمیر کې د هند واک ضد د لسیزو راهیسې روانې جګړه کې یو نوی درس پیدا شوی دی. په کشمیر کې د هند ضد تر ټولو سترې ملیشې قومندان زاکر موسی خپل ځان د شاوخوا اویا کلونو راهیسې د ازادۍ له غورځنګه او له هغو عناصرو بیل کړی چې له پاکستان سره شاملېدل غواړي. ورځپاڼه لیکي زاکر موسی ویلي دا جګړه یوازې د اسلام لپاره ده چې دا شان دلته شریعت نافذ شي. ورځپاڼه لیکي د دې وسله والې ډلې د دریځ پر هغه پخوانیو مشرانو فشار اچولی چې پکې زیاترو په 1990 لسیزه کې رتراګرۍ په لومړي پړاو کې وسله راغستې وه او له هغې وروسته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره په سیاسي عمل کې شامل شول. ګارډین لیکي تېره اونۍ د بیلتون غوښتونکو کشمیري ډلو اتحادی آل پارټیز حریت کانفرنس یوه خبر پاڼه جاري کړه چې د وسله والو د بیانونو څخه د خپل ځان د جدا کولو څرګندونه پکې کړې ده. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تراګري او ازادي له یو بل جدا شوې او غورځنګ یې په نړیواله کچه د داعش او القاعده ډلې سره هیڅ اړه نه لري او هغې د دوی په ریاست کې شتون نه لري. بلخوا نېشنل انټرست مجلې کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 بهر ملکي ځواکونه موجود دي چې پکې شاوخوا 8,500 امریکایان دي. د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په زیاتولو غور کوي. مقاله لیکي هغه کسان چې له تیرو څو کالونو راهیسې وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل اوږدمهاله او سخت ماموریت برقرار ساتلو کې ستراتیژیکي صبر یا سیاسي زغم نه لري، نو دغه ټولې خبرې غلطې ثابتې شوې دي. مجلې لیکي که څه هم پاکستان د افغانستان په اړه له امریکا سره په نورو طریقو همکاري کړي، خو د پاکستان په خاوره د وسلوالو د پټن ځایونو د موجودګۍ له وجې زیاتره امریکایانو غوښتنه کړې ده چې امریکا دې د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړي. مجلې لیکي امریکایانو له وړاندې نه پاکستان ته مالي مرستې کمې کړې دي او په دې مرستو کې نور کمی هم راتللې شي. لیکوال وایي امریکا د پاکستان وګړي او ادارې له طالبانو سره مرسته کوونکي ګرځولي شي او پر هغې بندیزونه هم لګولي شي، او د دې ترڅنګ د پاکستان دننه د طالبانو په ځایونو بریدونه هم کولی شي. نېشنل انټرست مجله په اخره کې لیکي که اسلام آباد له طالبانو سره خپلې مرستې ختمې کړي، نو امریکا له وړاندې نه پاکستان ته د آزاد تجارت معاهدې او مرستو زیاتولو وړاندیز کړی دی. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلمانداري باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د برتانیې په شمالي ښار مانچستر کې د وړمې شپې له برید وروسته حکومت په دې هیواد کې د یو بل ترهګریز برید د امکان خبرداری ورکړی دی. د برتانیې وزیر اعظم تیریزا می تېر شپه ناوخته په یو تلویزیونی پیغام کې وویل د پوځ سرتیری ګمارل شوی چې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په برتانیا کې د دوشنبه د شپې برید چې د یوې امریکایي سندرغاړي د کنسرت په پای کې وسو لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 950 نور ژوبل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
د برتانیا صدر اعظم تیر شپه په یوه وینا کې په دې هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. تریسا می وویل د دوشنبه په شپه په مانچستر ښار کې له برید وروسته د یو بل برید احتمال هم شته. تریسا می وایي نن د څېړنو پر بنسټ دې نتیجې ته ورسېدو چې د امنیتي ګواښ کچا له شدید څخه شدیدتر ته پورته شي. په دې معنی چې د کارپوهانو ارزیابي دا ده چې نه یوازې د یوې بلې حملې قوي احتمال شته، بلکې امکان لري چې بل حمله نږدې وي. د برطانیې صدر اعظم همدارنګه زیاته کړه چې د مانچستر مشکوک بریدګر 22 کلن سلمان رمضان عبیدی وو. نوموړی د بمي چاودنې پر مهال وژل شوی او د دې احتمال شته چې ځان وژونکي حمله به یې کړې وي. پولیسو د یو بل 22 کلن مشکوک د نیول کېدو خبر هم ورکړې. د برطانیې صدر اعظم تریسا می هم وویل د دې امکان شته چې نور کسان هم په دې حمله کې لاس ولري. د برطانیې صدر اعظم وایي هغه څه چې نن ترسره شول وایي ښودل چې له یو بل احتمال هم سترګې نشو پټولی، او هغه دا چې د خلکو یوه لویه ډله ممکن په دې حمله کې لاس ولري. د برطانیې صدر اعظم په لارو کوڅو او عامه ځایونو کې د امنیتي مامورینو د شمیر د زیاتولو خبر هم ورکړ. همدارنګه تېره شپه د مانچستر په ښار کې په زرګونو کسان راټول شوي وو او د ترهګرۍ پر ضد یې خپل یووالی په ډاګه کړ. د دې راټولیدنې ګډونوالو د دوشنبه د شپې د برید د قربانیانو په درناوي و دقیقه سکوت اختیار کړ. دې برید د ماشومان او تنکۍ ځوانانو په ګډون 22 کسان ووژل او تر 95 تنو زیات نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. دا چاودنه په مانچستر ارینا کې د امریکایي پاپ سندرغاړي اریانا ګرانډي د موسیقۍ د کنسرت په پای کې وشوه. د نړۍ مشرانو د دې حملې په وړاندې چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی، توند عکس العمل ښودلی. د امریکا د کانګرس استازو او د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا غړو د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مانچستر د برید په اړه وویل هیوادونه باید ترهګر وشړي.
د برتانیې په مانچستر کې مو د وړم شپې د برید او د هغه وروسته حالت په اړه د اجمل اندرا پور اوریدي. سمو ژغل مشال رادیو خاوري. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امنیت په خواني سلاکار جنرال مایکل فلین د کانګرس له هغې تحقیقاتي کمیټې سره له همکاري انکار کړی دی چې په امریکایي ټاکنو کې د روس د لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. د دغه راپور مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د قومي سلامتۍ په خواني سلاکار مایکل فلین دغه هیواد د کانګرس هغه کمیټه له د روس سره د رابطو په لړ کې د اسناد ورکولو نه انکار کړی دی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین د چارواکو د روس سره د رابطو او په امریکایي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. د راپور له مخه دغه تحقیقاتي کمیټه مایکل فلین رابللی و چې هغه ټول ایمیلونه، اسناد او نور کاغذات یا د کمیټې له ورکړي چې د روسي چارواکو سره د رابطو په لړ کې شوې دي. خو تېره ورځ مایکل فلین د یادې کمیټې دغه بلنه رد کړه او د اسنادو جمع کولو نه انکار وکړو. د ښاغلي فلین وکیلانو دغه کمیټې ته وویل چې دغه بلنې نه انکار کول او د متعلقه اسنادو نه جمع کول د فلین آئینی حق دی، خو دا انکار د کانګرس یا د کمیټې د سپکاوي په معنی هم اخیستل شي چې په هغه د مجرمانه تورنو لګولو ته لار هوارولی شي. د راپور له مخه تېره ورځ د کانګرس د دغې تحقیقاتي کمیټې لوړ پوړو چارواکو په خپل یو خپور شوي بیان کې ویلي دي چې هغوی د ښاغلي فلین لخوا دې کمیټې سره په همکارۍ نه کولو سخت خفه دي. دغه بیان کې ویل شوي چې یاد کمیټې به پر ډېر شدت سره جنرال فلین باندې فشار اچوي چې ګواهي ورکړي او په دې لړ کې ټول اسناد کمیټې ته وسپاري. دغه بیان په کمیټې کې د ډیموکریټ ګوند غړیو ریچارډ بر او مارک وارنر لخوا خپور شوی دی. د راپور لمخه جنرال فلین دا مهال وار لمخه د وزارت دفاع او وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا روس او ترکی سره د رابطو په لړ کې د پلټنو سره مخ دی. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړیو او د روسي چارواکو ترمنځ د رابطو په لړ کې پلټنې پس له هغې نورې هم پراخې کړې چې روانه میاشت کې په ډېره سمدستي توګه ولسمشر ټرمپ د اف بي آی ډایرکټر جیمس کومي د خپلې څوکۍ ګوښه کړو. د راپورونو مخه ښاغلي ټرمپ د جیمس کومي نه غوښتنه کړې وه چې روس سره د رابطو په لړ کې دی د فلین پر ضد روان تحقیقات ختم کړي. راپور زیاتوي چې په کانګرس کې په دې اړه د هنګامې نه پس د امریکا د انصاف وزارت د روس سره د رابطو د پلټنو لپاره د اف بی آی پخوانی مشر رابرټ ملر ځانګړی تحقیقاتي مشر ټاکلی دی. یادې کمیټې ویلي دي چې په دې لړ کې د څوکۍ نه ګوښه شوي جیمس کومي کمیټې ته په ګواهۍ ورکولو رضا شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د علي بابا خان په غږ کې د غنی خان د کلام پر لور تاسو پام راګرځو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما بل سترګې تور کل سرگی تو رب ماں کل شنڈی خلب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں غم پہار کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لاکھ مارشتا زتر لپے ڈکو ماں در سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پان کی بکڑ ڈبا لو گما دیو ہم دبی شپاتی چڑھتا پٹیارو کے ناستو دیو ہم دبی شپاتی چڑھتا پٹیارو کے ناستو رو رو پٹ میں زڑو ترا گے لک مار دخار پسما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. چهار ورځ د سهار له نه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. او سو د افغانستان د لوګر پر لور. په لوګر کې میشت کوچان وایي چې دوی نه یوازې د ژوند له بنیادی اسانتیاو بې برخې دي بلکې د دوی میلې او څړځایونه هم د غاصبینو ځای خلکو او زورواکو لخوا لاندې شوي دي. دوی تېر ورځ د لوګر له ځای چارواکو سره د خپلو ستونزو او مشکلاتو د شریکولو په یوه غونډه کې راټول شوي ول او غوښتنه یې کوله چې افغان حکومت دې له کوچانو سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
پلوګر کې د کوچي قومونو یو شمېر مشران او سپینګری وایي چې دوی د پاک اوبو خوانځیو او روغتیايي مرکزونو په ګډون له ډیره یو اسانتیاو بې برخې دي او له کړه و ډاک ژوندون تیروي. دوی د خپل اولادونو د راتلونکي ژوند په اړه هم اندېښنه څرګندوي او زیاتوي هغوی بې هنر او بې تعلیمه لویږي او ممکن د اولادونو راتلونکی تر دوی هم ډېرې ستونزې او مشکلات ولري. دوه تنه کوچیانو حاجي بادین او کتابګل مشال راډیو ته خپلې ستونزې داسې وړاندې کړې.
کوچیان ماشومان نر او جنکي ټول بے سواد نه غواړو چې موږ کرښتیا حکومت لمو سره حکومت کې مکتب د جنکې مکتب عدالتانه مکتب ابتدایي متوسطي مکتبونه راکې تر څو چې موږ کوچانه و اندازه تعلیم ته یو شایز دکې
نو مې اجي کتاب ګول دا ځوان خو دا شه دا چې مالداري تباشې ته یو مشکل زیات شوی دی بے سواد پوچی دی درې ځکه نه لرلیست څلور
د کوچیانو مشران وای لوګر کې خود سراسه دوی ته توجه شوه، مګر په نور ولایتونو کې کوچیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
نوم می محمد سالم نه يم زوی ته ټول افغانستان کې نن سبا پاتې او څوک غم نه خوري هغه کوچان دي. بیا زه به راسم د لوګر په کوچانو بس وکم، نور ولایتو ته بنه ځم. د لوګر بار کې 40% موضوع د کوچانو ارز صحت ته مکتب ته ارز ته لاسرسی لري او نور ولایتو کې نشته.
د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړی عدالت عبدالرحیم زی هم د کوچیانو ستونزې تاییدوي او د افغان حکومت غواړي چې د نورو قومونو په شان په یاد ولایت کې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي ژوندانه د ښه والي لپاره کار وکړي.
دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دوی لپاره د تعلیم بستر مساعد کړي او د صحت په برخه کې دوی لپاره کار وسي، تر څو دوی هم د نورو اقوامو په شکل خپل ژوند ته په صحیح توګه رسیدګي وکولی شي.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی کوچیانو ستونزې او د دوی د مشرانو غوښتنې پر ځای بودی او زیاتوي چې د کوچیانو لپاره یو کمیسیون موظف شوی او یاد کمیسیون به راتلونکې اونۍ وروسته منظمې ناستې پیل کړي.
په دې غونډه کې مو د کوچیانو د مشرانو ستونزې واورېدلې چې د دوی ډېری ستونزې د دوی لپاره د ځمکو موضوع وله، د معارف، صحت او همدارنګه د پخوانیو فرمانونو د اورېدلو او د هغوی د تطبیقولو غوښتنې وي. موږ به سر راتلونکې اونۍ ولایتي کمیسیون چې د کوچیانو د ستونزو د حل په مخه د پخوا جوړ شوی دی هغه به فعالوو او د دوی ستونزو ته به په وخت باندې رسیدګي کوو.
د لوګر یو تن مدني فعال عبدالرحمن تسل چې د کوچیانو د حقوقو د خوندي کولو په یو شمېر فعالیتونو بوخت دی وایي چې په دې وروستیو کې کوچیانو ته د ژوندانه ځینې اسانتیاوې برابرې شوي، خو دا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. افغان حکومت ته باید ووایي چې کوچیانو ته خپله توجه ډېره کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
از مشال مشال رادیو څخه اوري اوس د پاکستان د قبایلی سیمو پر لور یو ځل بیا. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه د بیلابیلو وګړو د ستونزو او د دوی د غوښتنو په اړه راپورونه اوریدلی دي، دا ځل د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوو کډوالو په اړه د یو غوښتنې په اړه تاسو پام راګرځوم. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه خلک چې هغه خپل کورونه ته بیرته ستانه شوي او کورونه رنگ دي شکایت کوي چې د دوی د رنگوسو کورونو سروې د ځند ښکار شوی دا او د سروې پرته دوی نه خپل کور جوړولای سي او نه هم معاوضه اخیستلای سي. د دوی په وینا کچیر دوی پر خپل سر کور جوړ کړي نو بیا هم حکومت دوی ته پیسې نه ورکوي. د دې ستونزو او غوښتنو په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال مردراز وزیر کوي.
نمیران شاو سیدون کې خلیل خان وای چې دا دوی ټول کلی ډنګ پروت دی او نیمایي کلی سروې یې پاتې دی چې دا سروې بغیر خپل کور مرمت هم نشي کولی.
نیمه سروې شوی دا نیمه د غاس بوته زمیر نه کیږي نه جوړوي شي او حکومت بار بار جاي چې ټول دا سروې زر کمپلیټ کړي بیا که څه خبره واپس شي مرسو شي ورته په وړاندې جو یو ورې میر نه سروې وکړي سای نقصان څه دا غا دی چې مثال یو خو مشکري نه نشي جوړولای چې زه پر سروې نه ویښه بیا کېر نه جوړولای او چې کېر نه جوړوي غورمر راوندای سوډر راوندای نه یو دوا دیوالی نه بلور بیا کار نه راغړان دي خال کې نقصانات تر شوی دي او کېرې ډنګول خطر از زنه زنه داس کې نه دي چې نن په تاسو شړنګي دي چې کېر جوړ جوړ کې بیا خې بالکل نه روکړي.
عبدالمجید دا وړوای کم فنډونه چې دا دوی په نامه راځي کسا هسا هم دولت پر دوی خرڅ کړي نو د خلکو محرومۍ بل لري شي.
کمیټه ګورنمنت پیسې ورکوي د خلکو ته ا دې دې پورا دی چې مرهم پټي وسی څه دې دوک کیم ټیم ورته نوسته چې کیم سروې کو دې هغه لهجه خو دې ولا چې کیم نو کاتي چې کله دې کېر ډنګ وی و دې کله ډیر شي سروې ته دې درته وی چې دا خو بون ریوال پر وتا ده دې خو مو سره غا نشتا ا ته یې جراډنګ شوې دو دې دې پیسې نشه در کوي چې کیم دا ټینکې دې پوس پلا کېر یې شي دو دار ډنګ دو دا غټ ټینکې دا دې پیسې نشه در کوي. ګورنمنت های سکول هڅو خیل دا وہ یو خسته نه دوی شي نه ته سکول رو ته جوړاوي مو ته نه ته مو ته کې ری پیرو کوي بیا دې چیک دې کمپنسیشن بیا سپیس میا سټه تلټ کوي چې کیر ډنګ شوا د ضروری ته په هر ګډر بند ده ته په لګولې وی کنه چې کیر مړ ډنګ شوا د خو ځکو ته پر اپریشن دې کړل ځکو ځکو وته نه دی وته نه کنه.
کلامو چې په دې اړه د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل، نو دوی وویل چې سروې فارمونو کې د زنه ټیکنیکل غلطۍ په وجه ځنډ راغلی، خو باقی 90% د ډنګو کورونو سروې مکمله شوې.
زما په ټول سب ډیویژن کې صرف درې کلی پاتې دي، خو په سروې کې ګروپ پکچر کې مسله راغلې ده. د شناخت کارت دی کوم پکچر ایستلې دی، هغه یو سایډ ایستلې دی، بوم سایډ نشته. نو دا کیسونه موږ دا دوم وار دي چې موږ فاټو سیکرټر ته لیږو چې راځي خلاف موږ ته پیسې ته کده سروې شوې، او د دې اخیری ایجنټ سټیرینګ کمیټې چې هغه کې دی منظوري کیږي هغه هم شوې دي. موږ ته په دې وجه باندې راغستو یو په دې کې ګروپ پکچرونه میرلی هم 90% کم خلک راغلي، 90% هغه سروې شوې دي، غټ کلی کم دي. په دې کیم دغه مسله راځي، دا زموږ لپاره هم ډیره مشکل خبره ده. موږ یو سروې درې ځله وکول، خلکو ته مسله د کورونو څخه جوړول، دا حجره، بازار، دکان، ګاډي، یو شی بل شی کل هم دې باره کې څه غره شي. ان شاء الله په هغه ټیم باندې کمپنسیشن ان شاء الله موږ کو پروسس کو.
د سیمه خلک د مارکیټونو، دکانونو او نورو توانونو معاوضه غوښتنه هم کړي چې هم په عملیاتو کې ورته وړېدلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بانو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د قبایلی سیمې ممند پر لور. د کوز ممند د ډنډ سیمې د کورونو شمیر لسلو زیات دی، خو لا هم په دې سیمه کې د نجونو د پار سکول نسته. د سیمې یو وګړي په خپل خرڅ د سکول ودانۍ جوړ کړي او یو کمیونټي سکول کار پکې کوي. په دې سکول کې زیاتره ماشومان یتیمان دي چې وايي هغوی به تر پنځم پورې په دې سکول کې سبق وايي، خو لا هغه وروسته به مجبور دي چې تعلیم پرېږدي. د دوی د دې ستونزو په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په دې سکول کې زیاتره ماشومان یتیمان دي چې وای هغوی خو به تر پنځم جمعات پورې په دې سکول کې سبق ووای، خو له هغې وروسته به تعلیم پرېږدي، او دا ځکه چې غټ سکولونه ترې ډېر لري دي.
بس می ده دریم کلاس کې جی مونږ ته دا مشکلات ته نه پاکیشته دی، نه برانډا شته دی، ګرمي د ډیره کتابونه هم نه دی راغلي چې اوس اسی په دا سبق پیو دس جی مونږ چې ټول سبق پیو ټول خي دا غشي کنه د ډاکټرن جوړ شي میسم جوړ شو هر څه سبق خلکو ته خای پلان می مړ دی رسې خپل بیمار هي
پلار نشته، ورونه یې ماشومان دي، نو د کور د خرڅونو پوره کولو لپاره خپل مور مزدوري کوي.
پلار می د خپل د ناروغتیا نه مړ دی.
څنګه
مور غو ته ځي خشاک خرڅوي هغه منه په 201 سل د سي خرڅوي هیڅوک هم راسي امداد نه کوي، خالي مور مې خشاک راوړي هغه راسي.
دا دغه سکول استاد سایره ناز وای چې د ماشومانو شمیر زیات دی او د ناستي ځای هم ډیر کم دی. دغه استاد زیاتوي چې تعلیمي چارواکو ته ټولې ستونزې وړاندې کړي هم دي.
دی کې یک یو ټیچر ایم مزه پکې ایم او ما سره 83 واړه چې دي دا ما سره ایڈمټ دي او د سی نان ایڈمټم 15-16 واړه راځي. جی مونږ خپل سپروایزر تویل دي او غوین مونږ تویل چې دي 2-3 ورځې کې به راشي تاسو کتابونه خو راغلي نه دي. مونږ حکومت ته درخواست کوو چې مونږ شمسی نه راوړي، مونږ پکې راوړي چې مونږ د ماشومان د دې مستقبل خوشي دي سبق وایي.
دا ډنډ کلیول زیاتره په غرونو کې کانی وباسي او یا بیا د کانو په کارخانو کې مزدوري کوي، او دوی وایي چې دوی نشي کولای چې خپل ماشومان د لري پروتوسي مسکولونو ته وولېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، ډنډ.